دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د سولې د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کولو ته اړتیا شته. هغه د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کول د سولې خبرو د بریالیتوب لومړی شرط وبله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو خوشي کولو ته پوره چمتووالی لري. هغه وویل چې د افغانانو د ملکیت پرتله یو اړخیزه سوله د عملي کولو وړ نه ده، او دا همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغانانو ملکیت تامین شي. د شمالي کوریا یو لوړپوړ ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو سره په اړیکو کې پرمختګ نه دی سوی، او خبرداری ورکړی دی چې واشنگټن د پکار ده چې د سمون لپاره بل ګام واخلي. چو چاول چې د شمالي کوریا د بارنو چارو په دفتر کې د شمالي امریکا د چارو د دفتر رئیس دی، هغه د خبره په مسکو کې د اټومي وسلو د پراختیا د منع د 2019 کال په کانفرنس کې کړی ده. چاول که امریکا زموږ سره د ملاقات کولو لپاره کوم ګام وانخلي او تشنج کچه راکم نه کړي، دا به ډېره لویه غلطي وي. هغه وویل چې د کوریا ټاپو راتلونکي په ډېرو اړخونو کې د امریکا د اقداماتو پورې اړه لري. د عراق په موسل ښار کې د عراقي ځواکونو په قرارګاه باندې د راکټونو برید شوی دی. په دغه پوځي قرارګاه امریکایي ځواکونه هم په دغه کې حضور لري. سمدستي د تلفاتو په اړه کوم راپورټ نه دی ورکړل شوی. یو عراقي چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط اژانس فرانس پرس ته دا خبره کړې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او نه دا هم نه ده معلومه چې دغه راکټونه په قرارګاه کې لګېدلي او که یا. عراقي چارواکو دوه کاله له مخکې د اسلامي دولت پر ضد فتح اعلان کړې وه، خو دغه سختدریزه ډله اوس هم د هېواد په مختلفو برخو کې فعاله ده او د عراق پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. بلې خوا ځینې سختدریزو عراقي مریشو چې ایران ته وفادار دي په دې وروستیو کې اخطار ورکړی و چې په عراق کې به امریکایي ځواکونه پانه شکری. امریکا لا هم په عراق کې شاوخوا 15,000 سرتیری لري. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ وویل چې د ایران په جنوبي سرحدي شارګوټي ماشر کې د بی پیلوټ الوتکې د پرزیدلو خبر ورکړی دی. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا او څو نورو ایرانی رسنیو دغه خبر د ایران د پوځي مقاماتو له خولې خپور کړی دی. تر اوسه د ایران دولتي مقاماتو په دې اړه ډېر زیات جزئیات نه دي ورکړي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغه وشتل سوي بی پیلوټ الوتکه پوځي وه او که ملکي. د تیر جون په میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وغورځوله چې دغه ګام په عملي توګه د دغه هیوادونو پوځونو سره مخامخ کېدو ته ډېر نږدې کړل. ایراني مقامات ویلي وو چې دغه الوتکه د ایران فضايي حرم ته ننوتې وه، خو امریکا ټینګار کوي چې دغه الوتکه په نړیوالو اوبو کې په نښه شوې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړی دی که د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو ځان د نوو امنیتي چیلنجونو سره برابر نه کړ، له کاروانه به پاتې سي او بې اثره کیږي. دغه څرګندونې دوې ورځې وروسته لاغه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وویل چې ناټو د یو سازمان په توګه د فکری زوال له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بلتون راغلی.
There we were in this place where nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول، او بیا په 1990 کې جرمني سره یوه شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه، او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پمپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی، او اروپا د خپلې دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی.
په سوریه کې د جنگ د څاري ویډلې ویل دي چې د جمعې په ورځ د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې او روسیې ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال ځایي خلکو احتجاج کړی. په دغه مظاهرو کې شامل یو تن پوځي موټر لاندې کړی او وژلی دی. دغه کس د مالي کسانو په یو ډلې کې شامل وو، او پوځي قافلې د تیرېدو پر مهال یې بوټان پر غورځول او د ډبر وارونې پر کړي دي. د مظاهرچیانو د تیتو پرت کولو لپاره د ترکیې پوځیانو وشکې بهونکې ګاز هم استعمال کړی دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د لومړنیو نتیجو د ځنډ د احتمال خبر ورکړی. د انتخاباتو د څار ادارې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تخنیکی چارو د مدیریت کمزوري ګڼي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شکمنو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې د ځنډ او د کمیسیون تخنیکی ضربیت ته په کتنې دا ګڼي چې د لړم په درشتمه به دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د جمعې په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې شک وخوت چې کمیسیون به د لړم په درشتمه لومړنۍ پیالي اعلان
کړي.
تر دې مهاله چې زه تاسو سره خبرې کوم، د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه ده شوی. بینان کوم ظرفیت چې مونږ یې لرو د لارو مسیر او ستونزو ته چې په مخ کې لرو په کتنې زما په نظر د لړم په درويشتمه د لمړنۍ پیلو اعلان به ممکن نه وسی.
د
ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لمړنۍ پیلو د اعلان لپاره د تل ویشتمه ورځ ټاکلې وه، خو د تخنیکی ستونزو په ګډون د یو لړ ستونزو له امله دغه کمیسیون د لمړنۍ پیلو اعلان درې اونۍ وځنډو او د پیلو د اعلان لپاره د لړم درويشتمه ورځ وټاکله. تر اوسه لا په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لمړنۍ پیلو د بیا ځنډ خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو ساري ادارې کسان د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مدیریت ستاینه کوي، خو دا ګڼي چې د ټاکنو وروسته د دغه کمیسیون چارواکو د ټاکنو تخنیکی بهیر په سمه مدیریت نه شو کړی. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د درملوکش جرمني شرکت ته د معلوماتو د انتقالولو واک ورکول د کمیسیون د تخنیکی مدیریت کمزورتیا ګڼي. دا یو بشري
څرمن نه ده چې دوی په اساس باندې کار کوي، دا یو تخنیکی او سیستم په اساس باندې څرمن ده چې د فورمولو نو د کودونو په اساس باندې د اجرات کې نو څو چې دا پروسه باندې یو کمیسیون ته او معلوماتي خلاصه وخت کیږي دا د پروسه داسې موږ نه وینو او اندېښنه لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسیون په خپل سیرونه کې او خپل کورونه کې بیرته پاتې راځي.
د افغانستان د جمهوریت ټاکنیزو ټیمونو په پرلهپسې ډول له ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د پیلو د ژر اعلانېدو غوښتنې کړې دي. د جمهوریت دومره سیال محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره بیا د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د دومره سیال د څوکۍ لپاره نوماند وو، نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د لسم تلین غونډې ته په وینا کې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي د جمهوریت د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه باید په څرګند ډول وایم چې موږ د حکومت په عنوان او د دولت جوړونې د ټیم په توګه 15 کلیدي اصول باندې بشپړ باور لرو او دغه باور څخه په پوره قوت ملاتړ او دفاع کوو.
خغلی دانش قانون ته درناوی، د خلکو رایو ته درناوی، ټاکنیزو کمیسیونونو او د کمیسیونونو پریکړو ته درناوی، له سپینو رایو څخه د تورو رایو لری کول او د ټاکنو د پایلو منل په دغو 15 اصولو کې یاد کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې د بیا ځل د احتمال یادونه په داسې حال کې کړې چې دغه کمیسیون کمیشنرانو د پنځمې په ورځ د شاوخوا 200 شکمنو رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د عبدالله ټاکنیز ټیم د کمپاین او چارواکي فضل احمد مانوي د دغه رایو د شمیرل سره مخالفت خوده او د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړې د ټاکنو بهیر د بحران په لور دوړلو په معنا ګڼلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د کندهار سلګونو اوسیدونکو او د جګړو قربانیانو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان سولې لپاره دې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل هڅې وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوامدار سوله په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو په نتیجه کې رامنځته کېدای سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سولې په پلوي د مدني حرکتونو په دوام دا ځل د جګړې له کبله د ملکی مرجوبلي د زیاتېدو او راستربلي د کورنیو کډوالو د شمیر د زیاتوالي له کبله د سولې په پلوي د کندهار سلګونو اوسیدونکو د جګړې د جر درېدو او سولې غوښتنه وکړه. دوی د غراز د افغانانو ترمنځ په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم درلوده. د سولې په پلوي لاریون کوونکو زیاته کړه چې د جګړې قربانیان افغانان دي او هر ورځ له دې کبله له ځاني او مالی زیانونو سره مخ دي.
افغاني مذاکرات باید وشي، د ملکي وګړو د مرزوب لري ژر ژر د مخمنې ولسي او ولې درول سي.
نړیوال ټولنه دې افغانستان کې افغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي که موږ مشتور ته د جنگ شکیلې خوابي جواب و نه وایي موږ خپل مدني حرکت ته همدا شان دوام ورکړو.
د علامه حبیبي واټ او کندهار پوهنتون تر مابینځ د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د غلاریون تر غرمی پورې دوام درلودي. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي د افغانانو مرسته وکړي. دوی د غراز په جګړه کې لشکیلو غاړو څخه وغوښتل چې د ملکي مرجوب لمخنیوي دي وکړي او اوربند ته دي غاړه کښېږدي.
جنگ د مسلې حل نه دی که په جنگ افغانستان جوړ دی به د څلوېښتو کلو کې ډېر مړي وسوه. روزمره جنازې دي، روزمره انسانان دي، شخوي دي. دغه جنگ دلیل ولا که موږ ته معلوم یا حکومت راته ویلي یا د حکومت مخالفینو دلیل موږ ته نه ویلي دا جنگ په دې پر څه شي. نو چې د جنگ ترتیب یو سر یې نه دی معلوم، پای نه دی معلوم، اوس دا ورځ دې ته مجبور شوي دي چې موږ اووتو په خپل دولت باندې پر مخالفینو د دولت ژغ وکړو چې دغه زموږ خواهش د جنگ نه دی. موږ یې نه غواړو چې ملت جنگ نه غواړي. نو دې ته
په نننی لاریون کې هغه یتیم ماشومان هم موجود و چې د جګړې له کبله یتیمان سوي او اوس یې د کورنۍ د اقتصادي پیټي پورته کولو ته اوږه ورکړې. د جګړې دوه ماشومو قربانیانو هم د سولې غوښتنه وکړه. د کندهار نننوی لاریون کوونکو زیاته کړی چې د سولې په برخه کې له کورنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستنه افغانان یوې واقعي سولې ته رسولای سي او په دې برخه کې دی نړیوال د افغانستان مرسته وکړي. جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې د لومړی کرښې سیمې بلل کیږي له کبله د ښاري سیمو تر څنګ د کلیوالي سیمو خلک هم د جګړو له کبله خپل ځانونه زیات زیانمن ګڼي. عمومي باور دا دی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو اغیزمنه لار د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل د هیواد له دوامداره جګړې څخه ژغورلی سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا والی هغه ادعاوی به بنسټه بللی چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د ګومل په ولسوالۍ کې مخکې راغلي دي. امنیتي منصوبینو هم ویلي دي چې په دې اړه یې کوم شواهد نه دي موندلي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیکا والی هغه خبرونه او د ځینو هغو خلکو ادعاوی رد کړي چې ویلي دي چې ګنې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ ځینې برخې لاندې کړي او بیا یې هلته د اغزن تار غځولو چارې پیل کړي دي. ولی مجیب الرحمن سمکنی نن د جمعې په ورځ په مرکز خرنه کې یوه خبري کانفرنس ته وویل امنیتي ځواکونه پوره صلاحیت لري چې له خپلې خاورې نه په دفاع کولو سره د تجاوز مخه ونیسي. د ده په وینا پر ډیورنډ کرښه غځېدونکی اغزانتار پر صفري نقطې غځول کیږي او هغه ادعاوې چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د پکتیکا خاورې ته داخل شوي بې بنسټه وبلل.
که څه هم د مرکزي حکومت پالیسي دغه ده چې مونږ باید د خپلو همسایو سره حسنه روابط ولرو او د دوی سره د ورورۍ په شکل سره خپل ژوند تیر کړو، خو که چېرته څوک د مونږ په خاورې باندې تجاوز نیت ولري هغې دپاره مونږ انشاءالله پوره آمادګي لرو او هیچاته به دا اجازه هم ورنکړو.
تر دې مخکې د ګومل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د پکتیکا ولایت د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویلي وو چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د یادې ولسوالۍ خاورې ته داخل شوي او په راډان سیمه کې اغزن تار غځوي. په پکتیکا کې د سرحدي ځواکونو د دویمې سرحدي لوا قومندان ډګروال محمد ظریف یاد خبري کانفرنس ته وویل چې ګومل ولسوالۍ ته تللي او د پاکستاني پوځ د مخکې راتلو په اړه یې څه نه دي موندلې. هغه زیاته کړه چې له جی پي ایس څخه په ګټې اخیستنې سره یې هم ځان ډاډه کړی او هم یې د سیمې خلکو ته قناعت ورکړی چې اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي نه د پکتیکا په خاوره کې.
بعضې شیان چې دوی درلودل چې د جنغوزو ځنګلونه دي، زه به ځنګلونه نام ور نه کړم ځکه چې د جنغوزو ونې دي هلته محدودې دي. هغه هم یو شکل لګل لري چې د پارسي کرښې هغې خواته دي، یعنی دوی هم په دې باندې پیدل چې د پارسي کرښې هغې خواته دي. د کرومیتو په نام کوم د تیګو کارونه چې دوی یادول حتی مونږ خو هلته هېڅ چاره ته ونه ښودل. هغه خلکو ولې داسې زه پوه شوم چې د پارسي کرښې هغې خواته ممکن یو دوه درې کیلومتره هغې خواته امکان لري چې وجود ولري.
په عین حال کې په سویل ختیځ کې 203 تندر قولي اردو منسوبینو هم ویلي چې ډیورن کرخې ته سیرمه د ګومل ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه په کتنه کې روښانه شوي چې پاکستاني ځواکونه مخکې نه دي راغلي. وروسته له هغه چې پاکستان پر ډیورن کرخه د اغزن تر غځولو چارې شروع کړې دي، د کرخې په اوږدو کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د هغه هیواد د پوځیانو د رامخکې کېدو ویلي او په ځینو مواردو کې د کټارو لګولو مخه هم نیولې.
دا واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناتو سازمان له میلیونونو خلکو سره د ازادۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده او دا سازمان لا هم د هغو خطرونو په وړاندې یو مهم رول لري چې په نړۍ کې کمونیستي حکومتونه رامنځته کوي. پامپیو دا خبرې وروسته تر هغه کړې دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون په یو مرکه کې ویلي و چې د امریکا د نه ژمنتیا له امله دغه سازمان د فکري پلوه د مشکل سره مخامخ شوی دی.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د برلین د دیوال د نړیدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جرمنی د لیپزیګ په ښار کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او ناټو ترمنځ همکاري دیش کاله مخکې دا برلین د دیوال په غورځولو کې مهمه وه او لا هم اهمیت لري. هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بلتون راغله.
There we were in this place where nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي رامنځته کړه او میلیونونه خلک له خورا سختو شرایطو راوستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پامپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپل دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی. مکرون چې د ناټو له اروپایي غړو څخه یې لا احساساتو یوه ډکه غوښتنه درلوده وویل چې د اروپا وچه د ګړنګ پر غاړې ولاړه ده، نو که ویښه نه شي نو نور به خپل سرنوشت په خپل کنټرول کې ونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې هغه مکرون ته ورته نظر نه لري.
د فرانسې جمهور رئیس سخت ټکي کارولی دی. زه د ناټو ترمنځ د همکاري په اړه دغه نظر نه لرم. زه فکر نه کوم چې دغه ډول قضاوت ته اړتیا ده، حتی که موږ ستونزې ولرو او یو موټی کېدو ته اړتیا هم ولرو.
دا ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې دغه اتحاد لا هم قوي پاتې دی.
آی ویلکم یورپین یونیټی، آی ویلکم افورټس ټو سترینګثن یورپین دیفنس.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
لاسوري څخه د امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپي پریکړې چې د ناټو یو بل غړی ترکیې ته د یرغل وړتیا وبخله، د دغه اتحاد دننه د همغږۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندې وویل چې د مکرون خبرې د ناټو اوسنی وضعیت په سم ډول ارزوي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي وو چې ناټو نور خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. هغه په وار وار د دغه سازمان په اروپایي غړو تور لګولی چې د دفاع لپاره د خپلو ټولو داخلي محصولاتو د 2% ونډو په ورکولو کې پاتې راغلي. پامپیو وویل چې دغه خبره ثابتوي چې جمهور رئیس د دغه سازمان له غښتلي کولو سره علاقه لري. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جنوبی سودان د لسیزو جنگ څخه وروسته اوس ورو ورو باثباته کیږي او د نړۍ تر ټولو څخه نوی هیواد د بې سوادۍ سره مبارزه کوي. جنوبی سودان په نړۍ کې په ډېره ټیټه اندازه سواد لري چې فقط د نفوس 20% یې لوست او لیک کولی سي. د دې لپاره چې د دغه ستونزې سره مبارزه سوي وي، چارواکو په ټول هیواد کې د ځوانانو د زده کړو لپاره ټولګۍ پیل کړي دي. خبریالی شیلا پونی په دې باره کې له جوبانې څخه دا رپورت را لېږلی دی.
وڅلوخ کلن ریبکا نیان کیر دنګ د خپل ولس کلن لور سره زده کړه کوي، مګر اکثره میندې د خپل ماشومان سره په زده کړه کې مرسته کوي او دنګ په خپل ټول عمر کې بې سواده و، ځکه نو د هغې لور ورسره د انګریزي ژبې په یادولو، لوستلو او لیکلو کې مرسته کوي. لورې وایي زما مور اوس د سلام اچولو په شان د انګریزي ژبې ډېرې کلمې یادې کړې دي او دا کار مې خوشحالوي که زه کور ته وختي راشم د مور سره د هغې په کورني کار کې مرسته کوم. کورنی جنگ چې اوس جنوبي سودان دی د ماشوم په حیث ښوونځي ته د دینګ مخه نیولې وه، د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي وي، جواهرات جوړوي او خرڅوي، لیکن دینګ ډېرې کمې پیسې لاسته راوړي چې په خواري سره خواړه پرې رانیسي او د خپلې لورې د ښوونځي فیس ورکوي، مګر دینګ اوس د خپلې لور سره زده کړه کوي. ریبیکا دنګن وایي مونږ دلته زده کړه کوو ځکه دوی مونږ ته ویډیا درس راکوي، که ما د ښوونځي فیس ورکاوه نو زه به دلته نه وای. دنګ د جنوبي سودان یو د پاخه عمر له کسانو نه ده چې اوسنۍ سوله د یو فرصت په حیث ویني چې زده کړه په راتلونکي کې د ښې وظیفې په هیله تعقیبوي. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر دنګ هاک ایایي وای د پاخه عمر د کسانو زده کړه په لومړیتوب کې راځي ځکه دا خلک له نیستۍ نه راوباسي او د جنګ مخه نیسي. دنګ هاک
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated people, they will all be working, they will all be, you know, enjoying better health.
په فردي سطح د هیواد په سطح او هغه ټولنې چې ګڼ شمېر تعلیم یافته کسان لري دوی ټول به کار کوي، روغتیایي حالات به ښه وي او د هغه چا په مقایسه چې بې سواده وي دوی به سوله ییزه او د سولې طرفدار وي. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر امریکا غږ ته وویل چې باندې 208,000 د جنوبي سودان د پاخه عمر کسان په هغو پروګرامونو کې شامل شوي دي چې لوستل او لیکل یاد کړي، او په جنوبي سودان کې چې دغه اوسنۍ سوله ټینګه شي نو دوی توقع لري چې دغه شمېر به لا نور پسې زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
روسیا وایي چې د کوریا د وچې اټومي مشکل یوازې د خبرو اترو له لارې هواری دی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلروف دا څرګندونې نن جمعه د اټومي وسلو د پرخېدو د منع په کانفرانس کې چې د نومبر له 8 څخه تر 9 په مسکو کې جوړ شوی دی وکړې. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف نن جمعه وویل د کوریا په وچه کې د اټومي مشکل د هواریدو یوازینۍ لار د امریکا او شمالي کوریا په ګډون د ټولو هغو هیوادونو ترمنځ متقابلې خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري. ښاغلی لاوروف وویل د کوریا په وچه کې اټومي مشکل یوازې د هغو هیوادونو ترمنځ چې اندېښنه لري د خبرو اترو او ډیپلوماتیکې لارې هوارېدلی شي. په پراخه کچه د کوریا وچې د غیر اټومي کېدو پروسه یوازې هغه مهال پیلېدلی شي که په یاده مسله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا چې مستقیما دخیل دي د متقابل درناوي پر اساس سیاسي خبرې پیل شي. په اکتوبر میاشت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ډونالډ ټرمپ هغه اقدام چې د هغه په وینا د امریکا ولسمشر د کوریا په وچه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له دواړو کوریاګانو سره خبرو ته داخل شو وستایه. ښاغلی لاوروف زیاته کړه کله چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل شوې موږ او چین د دغو خبرو په ملاتړ خپل موقف اعلان کړ. موږ په روښانه خپلې ارزونې وړاندې کړې کوم چې کولی شي د متقابلو مراحلو پر اساس په دې خبرو کې د بریا لامل شي.
ولسمشر ټرمپ تیر کال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړه چې په تعقیب یې بله د روان کال په فبروري میاشت کې وشوه، که څه هم دا خبرې چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام درول و وروسته ودرېدې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل:
Мы сформулировали идеи, которые всеми воспринимаются, но осуществить-то мы их
за сима вкури уранди кричи да харчала خو منل شوی خو موګه د شمالي کوریا او امریکا له طرفه نشو عملی کولای. هغه خوځښت دا وی حرکت چی پیل شوی وو باید بیا شروع شي. د مسکو د اټومي وسلو د منې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د کارپوهانو په ګډون د نړۍ له څلوېښتو هیوادونو او ګڼ شمیر سازمانونو څخه 250 کارپوهان ګډون لري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. در نوریدونکو، د هنګ کانګ کې ماسل د پولیسو سره له نښتې وروسته له ګاراج څخه راولوېد او مړ شو. د امریکا جغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د روغتون چارواکي وویل چو تاز لوک پرون مړ شو، مګر په دې باره کې نور معلومات ورنه کړل. د هنګ کانګ مخکښ فعال جوشوا وانګ د ښار له اوسیدونکو نه وغوښتل تور کمیسونه واغوندئ چې د ډیموکراسۍ په لوی تحریک سره پیوستون څرګند کړي چې د هنګ کانګ د پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي د 22 کلن محصل د مړینې ویر او ماتم کوي. د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ په لوی مبارز جوشوا اونګ وای:
And with how Alex passed away this morning, we mourn together.
او ماسل چو تاز لوک څنګه نن سهار مړ شو، موږ په ګډه د هغه ویر او ماتم کوو او موږ له نورو خلکو نه غواړو چې نن او سبا تور کمیسونه واغوندي چې زموږ پیوستون او اتحاد وښیي. او اوس د حکومت لپاره د دې وخت چې د دغې نښتې په باره کې مستقل کمیسون وټاکي. موږ ته په کار ده چې پوه شو او د رښتیا او عدالت غوښتنه وکړو، او دا واقعا لیونتوب او بې منطقي ده چې څنګه حکومت پولیسو ته اجازه ورکوي د هنګ کانګ خلکو ته ورشي او دا ثابتوي چې د پولیسو په خوا کې باید اصلاحات راوستل شي. چو وروسته له هغه چې په ګاراج کې په وینو کې لت پت پروت و، د دوشنبې په ورځ د بې هوشۍ په حال کې په روغتون کې بستر شو چې پولیسو په هغه احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ چې له ودانۍ نه یې په پولیسو باندې ګوزارونه کول. د جون له میاشتې نه راپه دې خوا هنګ کانګ په پراخو او اکثره وخت له تاوتریخوالي نه په ډکو احتجاجونو کې راګیر دی. هغه لایحې دغه احتجاجونه وپارول چې وایي مشکوک مجرمان دې ولسي چین ته د محاکمې لپاره واستول شي. په دغو احتجاجونو کې په تدریجي توګه غوښتنې پیل شوې چې د هنګ کانګ لپاره دې بشپړ ډیموکراسي ورکړی شي، د پولیسو د احتمالي قوې د استعمال په باره کې دې مستقل تحقیقات وشي، او د ټولو هغو فعالانو لپاره دې بخښنه وشي چې د مظاهرو په وخت کې نیول شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د غالیو عبدالو سره لیوالتیا ډیره سوې ده، او په نوموړي ولایت کې لویه فابریکا په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد کې د قالین عبدالو په یوه فابریکه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې بیلابیل ډوله افغاني قالینې جوړیږي چې مسؤلین یې وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو ترڅنګ هغه میرمن هم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړې په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلینو ویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کاریدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤول سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې،
په امریکا کې دو بایک همشته نو تاسو کتل شي او په زمونږ سایت نه هم تاسو لیدل شي چې تاسو نمائندگان زمونږ بر حال دي او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي په هماغه ډیزاین په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.